د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سلام شه قدر من اوریدونکو خرغ لاس دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي نن دا پنځمه ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې څلورشته منیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار اته بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
دغه مهم خبری خبرونه د مهم خبرونو سره ټکونه پیلو
پاکستان وای د سعودي عربستان د نوي جوړ شوي اسلامي ملکونو اتحاد برخه به وي خو د ایران یا شام په خلاف پوځي عملیاتو کې به برخه نه اخلي
دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب حکومت په شام باندې تورونه لګولې دي چې هغوی د ترهګر تنظیم آی ایس یا داعش راوچتولو کې لاس لري
د پاکستان د سپریم کورت د هدایاتو په رڼا کې د سنې د بشري حقوقو یوې کمیټې اسلامي نظریاتي کونسل ته د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون لپاره د وړاندیزونو خواست کړی دی
اور اس بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ واضح ہیں کہ بلاسفیمی لا ہے ہو لیکن اس کے سیف گارڈ اس پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو غلط نہ استعمال کر سکیں
او افغان چارواکی وای د هلمند سنگین ولسوالۍ کې په عملیاتو کې 15 سلبي طالب وسلوال وجلی دي امریکایي چارواکی وای چې د سنگین ولسوالۍ واپس اخستلو لپاره په عملیاتو کې برخه اخستي د هلمند گورنر مرزا خان رحیمی وای
ولسوالۍ مکمل دي امنیتی دولتي ارګانو پلاس کړه او د سی واقع نه پرون نه بل ورځ نه ریس وخت د سی کار نه وسوي سنگین ولسوالۍ دښمن پلاس لیدلی
سرتي کې تاسو واوریدل او اوس هم خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان وای دوی د شام صدر بشر الاسد حکومت نسکورولو د کوششونو مخالفت کوي د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودري د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي پاکستان په شام کې د بهرنی پوځي مداخلت پر ضد دی او د شام د علاقایي سالمیت مرسته کوي پاکستان دا هم ویلي دی به د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی د سعودي عربستان په مشرۍ کې ائتلاف برخه وي خو د ایران او شام پر ضد به په څه قسم عملیاتو کې برخه نه اخلي
افغان چارواکی وای د ملي پوځي ځواکونو د هوایی ځواکونو په مرسته توانیدلی دي چې د سنگین ولسوالۍ مهمې برخې بیرته خپل تر کنټرول لاندې راولي د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یار وای چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 طالب وسلوال وژل شوي په لسګونو نور د عملیاتو په مهال ژوبل دي د امریکې پوځ ویاند کول مایکل لوهارن وایس آف امریکا ته ویلي دي چې دوی هوایی ځواکونه په عملیاتو کې برخه اخیستي وه په دې هکله زموږ همکار بختور شانه نور تفصیل په دې رپورټ کې
د افغانستان جنوبی هلمند ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي عسکرو ترمنځ جګړه روانه ده د هلمند گورنر مرزا خان رحیمی د طالبانو دغه دعوی رد کړی چې ګنې سنگین ولسوالۍ د طالبانو لاس تلوي دلې ده
ولسوالۍ مکمل دی امنیتی دولتي ارګانو په لاس کې ده او د سی واقع نه پرون نه بل ورځ نه ریس وخت د سی کار نه وسوي سنگین ولسوالۍ دښمن په لاس تلوي دلې
د هلمند مرستیال والی محمد جان رسول یار هم ډیوه رډیو ته د هلمند د جګړې په وروستي تفصیل کې ویلي افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو د کومک سره په دغه جګړه کې ګټې کړې دي او طالبانو ته لوی مرګ جوړه اړولې نوموړي رسول یار ویلي د هلمند په یو شمیر سیمو کې هوایي عسکر ښکته شوي دي او ډیر زر به د سنگین ولسوالۍ واک اختیار د طالبانو نه واخلي په هلمند کې لتیر یوې هفتې راهیسې سخته جګړه روانه ده او طالبانو د سنگین ولسوالۍ زیاتره برخې قبضه کړې دي په دغه ولسوالۍ کې د مطبوعاتو تر مخه یوازې د پولیسو مرکز د طالبانو د ولقې نه بهر دی د هلمند د پولیسو وایان شاه محمود آشنا نړیوالو مطبوعاتو ته ویلي د سنگین ولسوالۍ د پولیسو په مرکز کې د افغان عسکرو یوه ډله دېره شوې ده نوموړي آشنا ویلي طالبانو د پولیسو ردغه مرکز نه ګیرا چولې وه او تر ډیره وخته افغان عسکرو ته کومک هم نه رسیدلې چې وروسته ورته هوایي کومک ورسېده او دغلته نه جوبل پوځیان وویستل
په پاکستان کې د سنیت بشري حقوقو کمیټې سپریم کورټ ته د مذهب سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده. سینیټر نسرین جلیل پرون د کمیټې غونډې پر مهال ویلي چې دغه قانون کې بدلون راوستل ډیره مهمه او ضروری ده، ځکه چې د دې قانون نه غلطه استعمال هم کېدای شي. سینیټر فرحت الله بابر ویلي هغه تنانو ته سزا ورکول پکار دي کوم چې د مذهب سپکاوي غلط کیسونه درجوي.
پاکستان د بنگلاديش هغه تورونه رد کړی چې ډاکا کې د دوی یو سفارتکارا بنگلاديش کې د ترهګر فعالیتونو مالی مرسته کوي. میډیا ریپورتونه وایي د بنگلاديش حکومت د غیر رسمي خواست وروسته پاکستان د ډاکې نه خپل دغه سفارتکارا راوستي. د ریپورتونو تر مخه د بنگلاديش چارواکو ویلي چې د دوی په ولقه کې یو تونلاري دا منلې ده په عدالت کې چې دوی ته پاکستانی سفارتکاري مرسته ورکولې.
نن د پنجشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ ښار جیزان ښار یو روغتون کې د اور لګیدلو له کبله شاوخوا 15 تنه وژل شوي او 102 کسان نور ژوبل دي. ژوبل کسان په بیړه سره نورو روغتونونو ته لیږل شوي دي او دا مهال حالت د کنټرول لاندې دی.
د شام خارجه وزیر ولید معلم وای هیواد یې د څه قسم بهرنۍ لاسوهنې بغیر جنیبا کې د سولې خبرو اترو کې د برخه اخیستو لپاره تیار دی. یوه هفته وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام کورنۍ جنگ ختمولو په غرض د یو نړیوال امن پلان منظوري ورکړې وه. ولید معلم بیجنګ کې د چین خارجه وزیر وینګ یی سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته په وینا کې دغه خبره کړې ده. نوموړي ویلي د شام وفد به د خبرو اترو لپاره تیار وي کوم وخت چې دوی ته د اپوزیشن د وفد غړو د نومونو فهرست ملاو شي. معلم د دې وضاحت نه دی کړی چې د بهرني مداخلت نه د هغه مطلب څه دی.
په چین کې د پنجشنبه په ورځ شاوخوا 10 ښارونو د هوا الودګۍ له کبله د لوړې کچې په خبرداری کې وي او له همدې کبله ښوونځي تړلې وي او بیجنګ کارخانو ته د الودګۍ کمولو لپاره هڅې پیلولو خبر ورکړل شوی. یوه کاناډایي کمپنۍ چې د ویټالټي ایر په نوم چې د هوا الودګۍ پر ضد یې بوتلونو جوړول پیل کړي وو، هغوی وایي دوی دا مهال په زرګونو داسې قطۍ د هوا صافولو لپاره چین کې خرڅې کړي دي.
او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسف وای چې په جرمنی کې 300,000 کډوال او د کډوالو ماشومانو ته په صحیح توګه باندې تحفظ ترلاسه نه دي او هغوی دا وختي په بیړني توګه مرستو ته ضرورت لري. نور حال په دې حق لباندې تاسو زمونږ همکار ارباب محمدلی وړاندې کوي.
جرمنی ته سخت کال نږدې 300,000 کډوال او پناهګزین رسیدلي دي. په دې کې زیاتره د شام او افغانستان سره تعلق لري. دا خلک په خپلو ملکونو کې د جنگونو او زور زیاتونه د بچ کېدو لپاره ډېر په ګرانو لارو سفر کوي. یونیسف وایي که هر څه دا خلک خپل منزل ته رسیدلي دي، خو د هغو 300,000 ماشومانو لپاره دا یو نوی غیر یقیني لوی سفر دی. دا واړه د زور زیاتې زیات ښکار کېدلی شي. د یونیسف غړې سارا کرو برلن کې د دویم عالمی جنگ په یوه زړه ودانۍ کې ځای شوي نږدې 2,000 کډوالو او پناهګزینو سره د لیدو وروسته واپس جنیوا ته راغلې ده. دا وایي په خیمو او نورو عارضي ځایونو کې دا کسان ډېر معمولي حالاتو کې ژوند کوي. مونږ ډېر د تشویش وړ اشاره لیدلې دي. په دې هنګامي مرکزونو کې د ښځې او ماشومان د تشدد او جنسي زیاتونه د بچ کېدو هیڅ بندوبست نه لري. یوازې په دې مرکزونو نه بلکې د ملک په نورو علاقو کې هم ځای شوي خلک د دې خطرو سره مخ دي. کرووي د کډې کوونکي ماشومانو د حالاتو او ضرورتونو په هکله ډېر کم معلومات لري، خو زیاتوي تمه څرګندوي چې یونیسف به په دې ډېر زر قابو ومومي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د امریکای واشنگتن پوسټ رسپانه وايي د کورونو چارو امنیت وزارت راتلونکي کال جنوري میاشت نه په غیر قانوني توګه امریکای ته راغلو کورونو خپل هیواد دونو ته واپس کولو عمل شروع کوي. واشنگتن پوسټ د شروع پر ورځ نابخته خبر کړي ریپورت کې ویلي امریکا د داسې کورونو په هدف کولو لپاره د چاپو تیاری کوي. څوک چې د تیر کال شروع راهسي امریکای ته په غیر قانوني توګه راغلي دي. ریپورت وایي دا به اول ځل وي چې په دومره غټه کچه باندې 100,000 نه زیاتې کورنۍ د امریکې نه اوباسلې کیږي. څوک چې د تیر کال راهسې په سویلي سرحد باندې امریکې ته راننوتي، په دې کې زیاتره کورنۍ د مرکزي امریکې د تشدد له بدې راتښتېدلې دي. د کورنو چارو امنیت تر اوسه په دغه ریپورت څه ویلي نه دي.
د نړۍ نور هیوادونو په شان دلته په امریکا کې به هم سبا عیسویانو خپل مقدس ورځ کریسمس لمانځي. د شمالي امریکا خلایي کماند یا نوراد هم هڅې کوي چې د ماشومانو لپاره سانتا هر کور ته یو ځل ورشي او د کریسمس ورځې تحفې ورکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبان دی او ری پاکستان وای چی دوی د شام صدر بشار الاسد حکومت نسکورولو د کوششونو مخالفت کوي. پاکستان ویلی چی دوی باید ترهګری پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف برخوي، خو د ایران او شام پر ضد به څه قسم عملیاتو کې برخه نه اخلي. دا بیان د پاکستان لخوا په داسې حال مخې ته راغلی دی چې څو ورځې وړاندې د سعودي عربستان حکومت د 34 هیوادونو د ائتلاف اعلان کړو د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د کوششونو لپاره چې پکې سعودي عربستان د پاکستان نوم هم اخیسته. وروسته پاکستان د دغه رپورټونو پخلی کړو. نور حال په دې حق لباندې د سیمینا زمونږ خبریال ریاس حسین راکوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرې پخلی کړې دي چې د سعودي عرب له طرفه جوړ کړی شوی د 34 مسلمان هیوادونو پوځي اتحاد کې برخه واخلي، خو دا خبره یې په ډاګه کړې ده چې د شام او ایران په ضد په پوځي کاروایي کې به ګډون ونه کړي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب حکومت په شام باندې تورونه لګولي دي چې هغوی د ترهګر تنظیم IS یا داعش راوچتولو کې لاس لري. د پاکستان دننه یو عام تاثر دا مخې ته راځي چې د سعودي عرب له طرفه جوړ کړی شوی پوځي اتحاد د شیعه مسلک هیواد نو ایران او شام په ضد جوړ کړی شوی دی، خو د سعودي عرب له طرفه دغه تورونه رد کړی شوی دی او ویلي دی چې د ترهګرۍ او ترهګر تنظیم داعش په ضد به دغه پوځي اتحاد عملی ګامونه پورته کوي. په دې حق لا د عسکري امور ماهر حسن عسکري رضوی وایي چې د پاکستان او سعودي عرب په منځني ختیځ کې په بهرني پالیسۍ کې تضاد مخې ته راځي.
لیکن ان میں سے کوئی بھی آج تک مؤثر نہیں ہو سکا ہے.
بی وائی چے چرت ہم یو داسی پوزی اتحاد کامیابی ندی تر لاسکڑی او بیا خود سعودی عرب او پاکستان پا خارجہ پالیسے کے دیر فرق مخترازی. اگرچہ سعودی عرب دا پاکستان یو خدوس دے، خود سعودی عرب میڈل ایسٹ طرف تا پالیسی دا پاکستان نہ بدل دا او پاکستان با انکڑی شی چے دا شیعہ وادونو پزد سگامونا پور تکڑی او گرانا بوی چے پاکستان خپل پالیسی بیلنس اساتی. سیڑنی وائی چے روان کال دا پاکستان پا قبائلی سیمو کے دا ضرب عذب د عملیاتو نو وروستو د ځواکونو په وینا که وسلوال تر ډیره حده پورې کمزوري کړی شوي دي، خو د دې ترڅنګ په شام او عراق هیوادونو کې داعش یا IS ته دوام میلاو شوی دی او د پاکستان دننه د طالبانو نه بیل شوی څو وسلوالو هم د داعش یا IS سره الحاق کړی دی. په نږدې ورځو کې د فرانس دننه د بریدونو نه وروستو اروپا هیوادونه هم په دې خبره سلا شوي دي چې د داعش په ضد کاروایی په عمل کې راولي. ماهرین د پاکستان دننه د 34 هیوادونو په دغه اتحاد باندې ګوتې اوچتوي چې څنګه به سعودي عرب وکړي شي چې د داعش په ضد ګامونه پورته کړي، ځکه چې د داعش او سعودي عرب په فلسفه کې یووالی راوړاندې کیږي. په سعودي عرب باندې دا تورونه هم لګي چې په سرکاري او شخصي توګه باندې د سعودي عرب له طرفه IS ته کومک ورکړي کیږي او وړاندې هم د پاکستان او افغانستان دننه نه یوازې وسلوالو ته کومک ورکړي شوی دی، بلکې د وهابي اسلام په خورولو کې هم وړاندې دي. ماهرین وایي چې په سعودي عرب او پاکستان کې د وړاندې نه د توندلارې سوچ او فلسفه مخې ته راځي او پکار ده چې د ملک دننه په دغه سوچ باندې قابو بیا دیشی. په دې حق له د پاکستانی پوس پخوانی جرنیل طلعت مسعود د خپل خیالاتو اظهار صدا سی کوي.
سعودي عربیه او پاکستان یې ان کو تو اندرونی لحاظ سے اپنے آپ کو بہت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
دی وای چې په پاکستان او سعودي عرب کې د دننه نه بدلون راتل پکار دي، ځکه چې دغه هوا دونه د وړاند دینه دغه سوچ او فلسفي سره مخ دي او زه خدا وایم چې په سعودي عرب کې غیر معمولی بدلون ته اړتیا ده، ځکه چې دغه فلسفه هم د دغه زین خوره شوې ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
تاسو د امریکا غږ ډیو رادیو اورئ.
منور اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو د ډیو ریډیو خبری خپرونې ته غوږ یاست. راځي یو بل رپورټ ولور ته چې په پاکستان کې د پاکستان حکومت د ډاکا کمیشن یو ولور پوری ډیپلوماټ خزینه د خپل څوکۍ نه لری کړی ده او دا ځکه چې په هغې بنگلادیش کې د ترهګری مالی مرستې کولو تورونه لګیدلی دي. نور تفصیل په دې حکله رابعه پیر په دې رپورټ کې.
پاکستان په بنگلادیش کې پاکستانی میشن کې کارکونکي سفارتکاري د تندرو سره د اړیکو لګول سوي تورونه رد کړي دي او دغه تورونه بې بنیاده ګرځولې دي. مطبوعاتي رپورټونه د بهرنیو چارو د وزارت تخلي وایي چې دغه سفارتکار چې نوم یې فارینه ارشد شودل کیږي په ډاکا کې په پاکستانی میشن کې د سیکنډ سیکټري په توګه کار کولو چې د بنگلادیش په خاص خپل هیواد ته رابلل سوي ده. خو د رپورټونو تر مخه وزارت پر دې لګول سوي تورونه بې بنیاده ګرځولي او رد کړي دي. سرګند ویچ دا لومړی ځل نه دی چې د بنگلاديش څخه د پاکستان یو سفارتکار را شړل سوی دی. د دې څخه وړاندې د روان کال په پیل کې هم سفارتکار مظهر علي د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې د هندي کرنسي غیر قانوني کار کولو او د تندرو سره د اړیکو په تور کې پاکستان ته رالېږل سوی و. د پاکستان او د بنگلاديش د څه مودې راهیسې روان تاوتریخوالي په اړه پخوانی سفارتکار امیر عثمان دی ریډیو ته وایي
تعلقات کوم دی هغه ته خرابې دوه طرف ته روان. نو خبره دا ده چې دا خو یو بانه جوړ کړی ده. اصل کې دا هغه موچی ورما دا لور چې دا اوسې نواجی ده ته دې هندوستان سره ډېر زیات تعلقات دي نږدې او پاکستان سره د دې همیشه تعلق چې کوم دی هغه نه دی پاتې شوی. نو دا زما په خیال د هغې سیز نتیجه ده او دا یسې بانه جوړه شوې ده.
د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تاوتریخوالی په بنگلاديش کې د کال 1921 جنگي جرمونو په تور کې څه خلکو ته پانسي ورکولو له وجې مخې ته راغلی و. د دغه پانسیو په اړه پاکستانی پارلیمان کې یو قرارداد هم منظور کړی سوی و چې وروسته د دغه قرارداد په اړه د وضاحت لپاره په ډاکا کې د بنگلاديشي حکومت له اړخه پاکستانی سفارتکار هم رابلل سوی و او دغه ګام بنگلاديش کې مداخلت ګرځول سوی و. د دې نه علاوه د کال په پیل کې بنگلاديشي پولیسو څلور تنه د ایسای سره د اړیکو په تور کې نیولې وو چې د پولیسو تر مخه دغه ډلې په پاکستان کې تربیت ترلاسه کړې وو. په تیرو ورځو کې ډاکا یونیورسيټي هم د پاکستانی یونیورسيټي سره د هر قسمه تعلیمي اړیکې د ختمولو خبرې هم مخې ته راغلې وې. رابعه پیر، ویسوف امریکا، ډی ریډیو، اسلام آباد.
راجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا ډی ریډیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. کال 2015 هم ختمېدو ته نږدې دی. یو څو ورځې پکې پاتې دی. پاکستان چې په قبایلي سیمو کې کم پوځي عملیات شروع کړي، که څه هم پاکستان په دغه عملیاتو کې د کامیابۍ دعوی کوي، خو دغه سیمو کې تر اوسه پورې په مکمله توګه باندې امن هم پر ځای کړل شوی نه دی او د دغه سیمو نه چې د پوځي عملیاتو له کبله په لکونو خلک بې کوره شوي، د هغوی د بیا واپسۍ عمل هم ډیر په قلاره روان دی. د پاکستان امنیتي ځواکونه دعوه کوي چې په ټوله قبایلي سیمه کې یې د 3200 پورې توندلاري وژلې دي. په روان کال کې د پاکستان پوځ څومره ګټې کړې دي او څومره پورې امن پر ځای کړل شوی دی او څومره امنیت تر اوسه پورې اوس هم پر ځای کړل شوی نه دی او د خلکو څومره په دغه سیمو کې ستونزې دي، په دې باندې یو رپورټ راکوي د سیمې زمونږ خبریال ارشد مومن.
په قبایلي سیمو کې د کال 2015 شروع په 14 جنوري د خیبر ایجنسۍ تیرا سیمه کې د پاکستاني پوځ هوایي بمبارۍ نه شوې وه چې پکې د پوځ ویاند ادارې ISPR یو دیرش وسلوالو وجلو دعوه کړې وه او ټول کال په ګرد قبایلي سیمه او په خصوصي توګه خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان وو. او ISPR وینا تر مخه ضربیاعظم نومې پوځي عملیاتو کې تر اوسه 2200 وسلوال وجلي او د 2830 پټیزالې تباه کړي. خبریال صبدر داول وای چې ترګرې پیخو کې د روانو پوځي عملیاتو لوجه کیمرا غلې خو دې لامل د بیکوره شوی خلکو مشکلات ډیر شوی.
تیر کال کې کاو ګورې نو دوا چې کم غټه پرشنو یو اپریشن دربیاز دا ور سره ور سره بل چې کم خیبر ټو شروع کړي و دلته تیرا او خیبر ایجنسی نو دا اپریشن دربیاز چې کم نارت وزیرستان مرکز و یا اوسه پورې دې نو دغه کې ډېر علاقې کلیر شوې مونږ ګورو کنه، او نه صرف فټاکې بلکې ټول ملک هم ته وګورې امن راغلو.
په ګرده قبایلي سیمه کې ځایي مشرانو په نښه کولو لړۍ هم روانه وه، او ځای پر ځای د تعلیمي ادارو ړنګېدو خبرونه هم مخې ته راتله. او چارواکي وایي چې ځان له کال 2015 کې 350 زیات سکولونو ته زیان اوښتی. او پېښور پوهنتون کې استاد ګلمرجان وایي چې جنگ د قبایلي سیمو سماجي ډانچه تباه کړي، او هره نوې ورځ به ورته یو نوی مشکل راپیدا کیږي.
خراب ښکاری، خراب ځکه ښکاری چې ستا د دوی ټول نظام برباد کړلو، ستا د دوی چې کوم کاروباري مرکزونه او هغه برباد شولو، د دوی چې څه لږ اګریکلچر وو هغه برباد شو، ځکه چې تا خلک څلور کاله د علاقې نه بار ساتلي دي، دوی څه باغونه وو څه زمینداری وو هغه د دوی لاړله، ستا د دوی بزنس سنټرونه مرکزونه بازارونه ختم کړل وو دې نړول. نو ما ته داسې ښکاري د دوی سکولونه برباد شول، د دوی هسپتالونه برباد شول. ما ته خو هره بله ورځ د قبایلو ډېره د بدبختۍ سره ښکاري، او د ډېر مشکل والی راته ښکاري.
ګلمرجان وایي چې د پوځ لخوا د وسلوالو وژنې داوو د آزادو سرچینو هیڅ قسمه تصدیق نه کیږي چې دغه پوځي عملیاتو په اړه یې شکونه راپیدا کړي.
داسې دی، دا خو به اوس چې شمالي وزیرستان ته خلک ورشي، خلک لاړ شي واپس شي، بیا به اندازه کېږي. اوس شمالي وزیرستان ته خو دا وخت خلک ټول رابهر شوی دی، فوج نه دی. دا دی خلک شک کوي چې تاسو اعلانونه کوئ د اشتیار نه، هره شپه تاسو اعلانونه کوئ چې مونږ دومره ترهګر ووژل، مونږ دا وکړه. ترهګر خو چا ته دوی ښکاره نه کړ. شمالي وزیرستان کې میرانشاه میرلی خو ما ولیدل په ویډیوګانو کې، چا ته دوی بلډوز کړي دي، دوی برباد کړي دي، خو د کوم ترهګر تصویر ما ونه لیدلو.
په قبایلي سیمو کې د هوایي بمبار بمی چاودنو او هدفي وژنو لړۍ اوس هم روانه ده، او په نږدېو کې د کور میجنسۍ ځانمرګي برید کې 2 تنه وژل شوي او 55 تنه ټپیان شوي وو. او تیرو 100 ورځو کې په مومند ایجنسۍ کې 2 ماشومانو به شمول 6 تنه وژل شوي او 4 سکیورټي اهلکار ټپیان شوي دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
درمن اوریدونکو، خبری خپرونه دا مهال دوام لري، او تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ په نیغه اوري دا مهال. او اوس هم یو بل ریپورت چې د امریکایي وټلې رسنی اداره د بلومبرګ په نامه په خپل یو اداري کې د امریکا حکومت مشوره ورکړي چې په پاکستان کې د مدرسو اصلاحات غوښتنو پر ځای په دغه هیواد کې د سکولونو بیا جوړښت او هلته د ماشومانو تعلیم ته پاملرنه وکړي. د پاکستان خیبر پختونخوا کې دا مهال 2.5 میلیون ماشومانو د ښوونځیونو بیرون دي، او د دې ترڅنګ په سکولونو کې اکثره بنیادي سهولتونه هم نه وي. نور تفصیل په دې ریپورت کې د ډیوریجو خبریال احسان محمد خان واوري.
څېړنکاران وایي دغه یو رښتیا خبره ده چې په پاکستان کې د تعلیم لپاره بجټ ډېر کم ایښودل کیږي، او هم د دغې وجه د سکولونو شمیره کمه، اسانتیاوې پکې نه وي، او د استادانو د تربیت اړخ ته هم پام نه ورکول کیږي. د پېښور یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر او د تعلیم نومیالی څېړنکار قبله یاس په وینا د مدرسو دننه اصلاحات کول په خپل ځای یو مهمه خبره ده، خو نوموړی د خبری ایجنسۍ بلومبرګ دغه اداریا د پاکستان دننه د تعلیمي صورتحال په اړه یو رښتینی عکس ګرځوي، او وایي د تعلیم لپاره په کار ده امریکایي کومک سره سره خپل حکومت هم هغه ذمہواریانې ترسره کړي چې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره ضروري دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
نو دا اداریا بالکل صحیح اداریا ده، او حیات کې پاکستان یو پالیسی جوړه کړي چې تر څو وړ پالیسی نه جوړه شوې چېرې تعلیمي نظام به د ابتدایانه والا تر آخره پورتنوي، تر هغو پورې دا ټول اقدامات چې کوم دي دا مطلب بالکل مصنوعی ښکاري، هیڅ قسم فائدہ نه لري. مدرسې بارے کې کوم تصور دی اصلاحات هغه ښکارا خبره ده چې هغه زمونږ دا کوم سرکاري سکولونه او کالجونه دي، د دې مطابق نشي ساري او په مدرسه خپل د تبدیلې یو ډېر کوشش پکار دی، او چې تر څو پورې د سکولونو کالجونو تعلق دی نو په هغه کې کوم نصاب دی په هغه کې هم پکار دی چې لږ دغه طرف ته هم پاملرنه وشي.
د بلومبرګ خبری ایجنسۍ تر مخه په پاکستان کې د ریاست ریاست لخوا سکولونو ته پام نه ورکولو په نتیجه کې د اتلسو زرونا تر درې دیرش زرو دینی مدرسې قائم کړې شوې دي. دغه مدرسو څخه هر کال دوه لکه تنان فارغه کیږي. بلومبرګ زیاتوي پاکستان کې نیم په نیمه سکولونو کې بجلی یا برېښنا او 20% سکولونو کې لیټرین اسانتیاوې هم نشته دي. دغه اداریه وایي په پاکستان کې 50% ماشومان سکولونو نه بهر دي. د دې سره سره د تعلیم لپاره وفاق او صوبه یوازې 2.5% بجټ مصرفوي، کوم چې په نړۍ کې د تعلیم لپاره تر ټولو کم بجټ دی. په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې چې د ترهګرۍ له وجې هم په لویه شمېره کې سکولونه نړولې شوي دي، په دغه سیمو کې د تعلیم لپاره کار کوونکي غیر دولتي سازمان الف لام یو مشر عمر اورکسی په وینا د پښتنو په سیمو کې د تعلیمي ادارو او سکولونو صورتحال نور هم په کته روان دی. بلومبرگ خبری ایجنسی لخوا په خپل اداریه کې د پیښور په سکول د خونړی برید وروسته د حکومت لخوا په مدرسو کې د نصاب دننه د بدلون هڅو هم ستاینه شوې، خو دغه اداریه وایي یوازې دغه هڅې د تعلیمي ادارو بدل نشي کېدلې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
ګران اوریدونکو، د ډیو ریډیو خبری خپرونې ته غوږ ساو. دلته په امریکا کې دا مهال خلک خپل ماشومانو لپاره په درختو کې داسې کورونه جوړوي چې په هغه هم ډیر مصرف کوي او ډیر پیسې هم پی لګي، خو دغه کورونه ډیر زیات هم ښکلي وي. دغه ریپورت د فوزی انجم ببینه، تاسو واوري او نور تفصیل تاسو په دې کې وړاندې کوو.
دینه خو مونږ ټول خبر یو چې د ونو فائدې ډېرې وي. چاپیریال یا ماحول ورسره ښه وي، دمځکې خاوره ورسره مضبوطه وي، ریجینا بیا په اوړي کې سوري ته کینو او ښکلي هم ښکاري. چې لرګي اوچ کړو نو د کورونو په آبادیانو کې پکارېږي. خو خبر یې چې اوس خو په امریکې کې په ولاړو ونو کې کورونه هم جوړېږي. دا د درې کلنۍ میکا او د هغې وړې خور ته د هغو مور پلار په ونه کې جوړ کور ډالۍ کړی دی او میکا ورته څه خوشحاله ده. وایي زه میکا یم او زما خپل دا په ونه کې جوړ کور ډیر خوښ دی. د دې کور په جوړولو 28000 ډالره خرچه راغلی ده او د مځکې نه داسې 3 میټره به اوچت وي. دې دپاره جوړ پلیټ فارم یا فرش په دوو غټو ونو باندې برابر شوی دی. کلي جنگلې ته رسیدلو دپاره داسې د پوړو والا دیوال لګول شوی دی چې واړه پی په اسانه ختل شي. یو داسې ګرارۍ د پورته چې زنځیر سره تړلې د اوبو بالټې پی دمځکنا پورتا راخ کله کیږي او د ماشومانو د لوبو د پاره یو غټ پلاستیکی پایپ والا خویدان کې هم شته دي چې پورتا نه په ماشومان لاندې را خویدل شي. د میکا مور کریستین کینن وای ما دا غوښتل چې د ونې په دې کور کې د لویو کسانو د پاره چې کوم غټ ور دی نو په دې کې دی یو وړو کې ور هم وي. نو کله چې ته براو خېجې نو به ګورې چې د وړو د اوچتوالي په برابرۍ یو در زده چې لاستې ته دوی په اسانه رسیدل شي او د لویو کسانو د پاره بیا د غټ دروازې ورده. اصل کې ما غوښتل چې دوی دې به زمونږ د مدد نه په خپل یوازې هم خپل دې د مزه وال کور ته تل راتلې شي. خو اوس بل واوري د کینن کورنۍ خو خپل وړو د پاره په ونه کې کور جوړ کړی وو. دا لکه د هغوی کوټنۍ و، خو بالا سندر او د هغه خزه لکشمی خو د خپل استعمال د پاره داسې یو کور ځانته جوړ کړو. بالا سندر وای مونږ غوښتل چې یو داسې ځای ځانته برابر کړو چې د آرام کولو د پاره ډېر ښه وي. مونږ غواړو چې دلته راشو او سړک د خپلې خوښې مشروبات وسکو. نو دا د وړو د کور په نسبت یو لوی کور دی. رښتیا وایي سندر، دغلته خو فرنیچر هم موجود دی، کړکۍ هم پکې شته دی او د اوړي د موسم تیرولو د پاره ښه د مزې ځای دی. او د دغو دواړو کورونو جوړولو والا ډین رایټ دی چې د داسې ونو د کورونو جوړولو والا کار شروع کون کے ہم دے کال 2003 کے د دے کار قبل د پارا کمپنی اخلاص کڑی وا او تر اوسے د سلور سو نہ سیوا داس پو ولاڑو شنو ونو کے کورونا خلق تا جوڑ کڑی دی
د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سلام شي قدر من اوریدونکو او زل بیا خبری خبرونه تاسو ته هر کله وایو زم تاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان ویلی د سعودي عربستان د نوي جوړ شوی اسلامي ملکونو اتحاد برخه بوي خو د ایران یا شام په خلاف پوځي عملیاتو کې به برخه نه اخلي
دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب حکومت په شام باندې تورونه لګولې دي چې هغوی د ترهګر تنظیم آی ایس یا داعش روچتولو کې لاس لري
د پاکستان د سپریم کورټ د هدایتو په رڼا کې د سنیټ د بشري حقوقو یوې کمیټې اسلامي نظریاتي کونسل ته د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون لپاره د وړاندیزونو خواست کړې ده
اور اس بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ واضح ہیں کہ بلاسفیمی لا ہو لیکن اس کے سیف گارڈ اس پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو غلط نہ استعمال کر سکیں
افغان چارواکی وای د هلمند سنگین ولسوالۍ کې په عملیاتو کې 15 سلويخ طالب وسلوال بجلی دي امریکایي چارواکی وای د سنگین ولسوالۍ واپس اخیستلو لپاره دوی هم په عملیاتو کې برخه اخیستې د هلمند گورنر مرزا خان رحیمی وای
ولسوالۍ مکمل د امنیتی دولتي ارګانو په لاس کې ده او داسې واقع نه پرون نه بل ورځ نه هیڅ وخت داسې کار نه ده شوی چې سنگین ولسوالۍ دښمن په لاس لوېدلې
سرټی کې تاسو واوریدل او اوس هم غوښې د مهمو خبرونو لنډیسته
پاکستان وای دوی د شام صدر بشر الاسد حکومت نسکورولو د کوششونو مخالفت کوي د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودري د سېنات د خارجه چارو کمیټې ته ویلي پاکستان په شام کې د بهرني پوځي مداخلت پر ضد دی او د شام د علاقایي سالمیت مرسته کوي پاکستان دا هم ویلي دی بد ترهګرۍ پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف برخوي خو د ایران او شان پر ضد به څه قسم عملیاتو کې برخه نه اخلي
افغان چارواکي وایي د ملي پوځي ځواکونو او هوایي ځواکونو په مرسته وتوانېدل چې د سنگین ولسوالۍ مهمې برخې بیرته خپل تر کنټرول لاندې وراولي د هلمند والی مرسیال محمد جان رسول یار وایي چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 طالب وسلوال وژل شوي دي او په لسګونو نور د عملیاتو پر مهال ژوبل دي د امریکې پوځ ویاند کال مایکل وایس آف امریکا ته ویلي چې د دوی هوایي ځواکونو په عملیاتو کې هم برخه اخیستې وه
پاکستان د بنگلاديش هغه تورونه رد کړی چې ډاکه کې د دوی یو سفارتکارا بنگلاديش کې د ترهګر فعالیتونو مالی مرسته کوي میډیا ریپورټونه وایي د بنگلاديش د حکومت د غیر رسمي خواص وروستو پاکستان د ډاکې نه خپل سفارتکار راوستي ریپورټونه وایي د ډاکې یو عدالت په وړاندې د یو نیول شوي تونلاري لخوا د پاکستانی سفارتکار سره اړیکو منلو وروستو بنگلاديش چارواکو دغه ګام پورته کړی دی د جماعت المجاهدین بنگلاديش تون ربډلې غړی ادریس شیخ د نومبر په 9 نیټه ډاکه کې نیول شوی او هغه په 8 دسمبر په عدالت کې خپل بیان ورکړو
په پاکستان کې د سنیټ بشري حقوقو کمیټې سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده سنیټر نصر جلیل پرون د کمیټې غونډې پر مهال ویلي چې دغه قانون کې بدلون راوستل ډیر مهم او ضروری دی ځکه چې د دې قانون نه غلط استعمال هم کېدی شي
د شام خارجه وزیر ولید معلم وای هواد د څه قسم بهرنۍ لاسوهنې بغیر جنیوا کې د سولې خبرو اترو کې د برخه اخیستلو لپاره تیار دی یو هفته وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام کورنی جنگ ختمولو په غرض د یو نړیوال امن پلان منظوري ورکړی و
نن د پنځشنبې په ورځ د سعودي عربستان جنوب لویدیز ښار جیزان په یو روغتون کې د اور لګیدلو له کبله شاوخوا 15 تنه وژل شوي او 102 کسان نور ژوبل دي. ژوبل کسان په بیړه سره نورو روغتونونو ته لیږل شوي دي او دا مهال حاله د کنټرول لاندې دی.
د امریکې واشنگتن پوسټ رسپانډ باید د کورونو چارو امنیت وزارت راتلونکي کال جنوري میاشت نه په غیر قانوني توګه امریکې ته راغلو کورونو خپل هیواد ته واپس کولو عمل شروع کوي. واشنگتن پوسټ د شورو پر ځ ناوخته خبر کړي ریپورت کې ویلي امریکا د داسې کورونو په هدف کولو لپاره د چاپو تیاری کوي څوک چې د تیر کال شروع راهسي امریکې ته په غیر قانوني توګه راغلي.
په چین کې د پنځشنبه په ورځ شاوخوا 10 ښارونه د هوا الوزګۍ له کبله د لوړې کچې په خبرداري کې دي او له همدې کبله ښوونځي تړلې دي او بیجینګ کارخانو ته د الوتکې کمولو لپاره هڅې پیلولو خبر ورکړل شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدون کو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه تغواګی ساو تفصیل تاسو واوریدل او اوس هم بیا راځو د ریپورتونو ولور ته چې د پاکستان د سپریم کورټ د هدایاتو په وړاندې د سنیت د بشري حقوقو یو کمیټه اسلامي نظریاتي کونسل ته د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون لپاره وړاندیز خواست کړی دی او غوی ویل دي چې دغه بدلون ډیر ضروری دی ځکه چې د دې قانون نه د غلط استعمال هم کېدی شي. په دې حقله د سیمینا زمونږه د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاه یو ریپورت را لېږلې دی. تفصیل یې تاسو ته په دې ریپورت کې.
د تیرې شروع پر ورځ په یاتخت اسلام آباد کې د سینیټر نسرین جلیل له سوري لاندې د سینیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه غونډه شوې ده چې پکې د سینیټ غړو د سترې محکمې لخوا د مذهب د سپکاوي قانون کې د اصلاحاتو راوړلو د هدایاتو عملي کولو په حق له بحث کړي دي. 13 میاشتې سترې محکمې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په تور د مرګ سزا یافته مجرم ممتاز قادری ته د لاندې عدالت لخوا اورول شوې د مرګ سزا برقراره ساتلې وه او سپریم کورټ د ممتاز قادری د وکیلانو اغه د ریز رات کړو چې سلمان تاثیر د مذهب سپکاوي کړو او ممتاز قادری د تاو نه وجلیو. سپریم کورټ په خپل فیصله کې په ګوته کړی و چې سلمان تاثیر صرف توهین مذهب قانون تر بیا کتنه غوښتنه کړې و کوم مطالبه چې سجورم نه دی او دا چې دا اختیار هیڅ سره نشته چې هغه په بل یوتن د توهین مذهب الزام لګوي او بیا په دغه تور مړم کړي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د سینیټ د بشري حقوقو کمیټې مشر سینیټر نسرین جلیل وایي چې څوک هم د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم پشان کې د ګستاخې سوچ نشي کولې. خود نسرین جلیل په وینا دا هم یو حقیقت ته چې پاکستان کې د توهین مذهب قانون په تواتر سره غلط کارول کیږي او دا زیاتوي چې اوس وخت راغلی دی چې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی شي.
ظاهر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حوالے سے میری تقدس پہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آ جائے اور اس بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ واضح ہیں کہ بلاسفیمی لا ٹھیک ہے ہو لیکن اس کے سیف گارڈز اس پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو غلط نہ استعمال کر سکیں.
دا وای چې د سپریم کورټ د فیصلې د وجې دغه قانون ته بیا کتنې لار کولاو شوې ده ځکه چې مخکې به چا په دې معاملې د خبرې جرأت هم نشو کولې. خو د سترې محکمې فیصلې ریاست ته ډاډ ورکړی دی چې توهین مذهب په قانون کې د بدلونونو لپاره د ملک ټولو اړوند ادارو او شخصیاتو په سلا سره یو متفقه قانون سازي وکړي شي. نسرین جلیل وویل چې د دوی کمیټې په دې تجویز هم غور کوي چې د یو تن په ضد د توهین مذهب د مقدمې د اندراج طریقې کار دې بدل کړي شي او په دې تور دې اف آئی آر اندراج علاقہ اولی شکل چې پولیسو ته په خپل تفتیش کې ډومبې دا یقین شي چې واقع د غتن د مذهب سپکاوي کړی دی د چا خلاف چې اف آئی آر درج کول خواش شوی وي. نسرین جلیل زیاته کړی دی چې په دې اړه قومي اسمبلی کې یو بل د حکومت د طرف نه هم وړاندې کړی شوی دی او د دې مجوزه بل د لارې د توهین مذهب دروغ الزامات لګولو په سر د اوو کالو د کېد سزا تجویز کړی شوی ده. واضح دی وی چې د پاکستان سترې محکمې هم دا منلې ده چې پاکستان کې د توهین مذهب د قانون د شخصي ګټو او ذاتی طرفګنو لپاره کارول کیږي. د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې د دغه قانون د غلط استعمال واقعیت نه یوازې د کم شمیره فرقو خلاف رامنځته کیږي بلکې اکثر مسلمانان هم د دې قانون د غلط استعمال ښکار کیږي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
دا ډیوا ریډیو دا که واړی چی ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیوا ریډیو @voanews.com زمگا ای میل پتہ ودا سی لکھئی DEEWARADIO@voanews.com چدا سے بے لکھئی VOANEWS.com
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی خیبر پختونخوا کې د دوست فاونډیشن په نوم غیر حکومتي اداره وایي چې په خیبر پختونخوا کې په جیلونو کې بندو خزو باندې د ملګرو ملتونو د بینکاک رولز یعنی د بینکاک رولز په نوم قانون لاگو کول یا پرده کول پکار دی. په دغه قانون کې په جیلونو کې چې کمی خزی بی هغوی ته بیلابیل اسانتیاوی او د هغوی د تحفظ لپاره د ګامونو اخستلو غک شوی دی. د دوست فاونډیشن تر مخه دا وخت د خیبر پښتونخوا په جیلونو کې 9.5 خزی په بیلابیلو جرمونو کې بندې دي. په دې کې ځان له د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې په جیل کې 9 خزی بندې دي. د دوست فاونډیشن د مشر ظفر الله خان سره په پیښور کې د ډیبر ریډیو خبریال حمید الله یو مرکه کړي.
د خیبر پختونخوا په جیلونو کې تقریبا 900 یا 950 داسې لږ داسې فیمیل موجود دي. صرف پېښور پریزن زموږ زیاده پاپولیټیډ دی د فیمیل په حواله سره. لکه 13 هفته مونږ د دغه خسي وګڼه نو هلته 97 فیمیل فار د فرسټ ټایم مونږ دلته ولیدي چې یاره فیمیل دلته راغلې. نور مردان کې 36-30 او داسې په هریپور کې 45-50-52 داسې دي که نه. او بل دا انډر ٹرائل زیادہ دي کنوکټیډ کمې دي که نه. نو کنوکٹیڈ ریشو ڈیرا کم ادا پدی کے بس صرف 200 یا 150 کنوکٹیڈ ہی ضرور ہے انڈر ٹرائل لی. زیادہ تر اول پٹا بندے چھ کم دیا ڈرگ ٹریفکنگ ہے نا لیکن منشیات و سمگلنگ اور دی سیزنوں کے اور بیان صاحب آدھا کار لفٹنگ وغیرہ چوری وڑے وڑے پریٹی نیچر اوفینسز کے ڈیر مولویسی قتل کے لگا 300 جو کے ہم مولویسی خود دونوں سے وانا
او دا بینکاک رولز د امپلیمنٹیشن تاسو خبره کوي چې دغه د زنانو چې کوم جیلیانې زنانه دي دغه د حقوقو څارنه کوي. نو دې کې رولز کې دا وی کوم حقوقونه بیان شوي دي او پښتونخوا په جیلونو کې بدایي سپولې
شي. 15 سیزونه د دې مین او ټارګټ دې د دا چې یو د هغه ټریټمنټ یاره خو یو خدای چې یو یو ان بینکاک رولز چکا امپلیمنٹ شی دا دے ہیلتھ ہائجین په حوالہ سره دا دے اسپیشل ٹریٹمنٹ نورم لگ بہتر شی. لکه اوس یو ان بینکاک رول دا دے اسپیشل نیڈز باندې اصل فوکس کوي. نو بلدارے چې دلته چې کوم ماشومان دی هغه لپاره یو پراپر دوی سره لکه اوس 25 ماشومان د مین جو سره دي کنه چې کوم فیمیل خواتین دي د نن قیدیان دي په خبر کې. نو هغه سره چې کوم ماشومان دي ګور چې نو هغه لپاره موږ چې یو داسې مستقل اندغه جوړ شي کنه یو سیټ اپ جوړ شي په هر دغه لیول باندې ډیسټریکټ لیول باندې یا پریزن لیول باندې چې هغه ضرورتونه هم پوره کیږي هغه ایجوکیشن هغه سکلز
هغه لپاره. تاسو ورته نظر وی دی ګورنمنټ په دې جلونو کې هغه فیملی بلاک شروع کړو چې کوم نارینه دی یا زنانه جلیانې دي چې هغوی ته په میاشت کې یا په شپږ میاشتو کې د یو ځای پاتې کېدو لپاره د یو مکم یو هفته مکه ورکوله هغه اوس افریټ یو دی. نو پای ورکې
موږ دا وایو چې بینکاک رول وایي چې لکه څنګه چې کوم حقوق سړی ته ملاویږي سړی ویزیټس دا ناراضی داسې د فیمیل هم ور ناراضی او فیمیل چې کوم قیدیانې دي هغه ته میلم راتلی شي او هغه چې کوم ایشوز دي دا د ایڈریس کې موږ په دې حق یو چې را ده باندې عمل وشي.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ڈی سی نقواګی ساو. نن بلوچستان کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر سردار ثناء الله زهری د صوبې د نوي وزیر اعلی په حیث سوګند اخیستی دی او هم نن د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي راحله حمید خان دورانی د بلوچستان صوبایي اولنۍ ویاند مقرره شوې ده او دا ټاکله شوې ده. په دې حق له حمید سمسور د کوټنه تاسو ته نور تفصیل په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د کاغذاتو د جمع کېدو لپاره نن د ورځې تر 2 بجو پورې وخت ورکړل شوی و. بل کاندید کاغذونه جمع نه کړل. هم له دغه سببه د مسلم لیگ نون د صوبایي اسمبلی غړی نواب ثنا الله زیری د بلوچستان اعلی وزیر لپاره بیل سیالۍ پرته اعلی وزیر وټاکل شو. د صوبایي اسمبلی سپیکری رایلا دورانی د دې اعلان وکړی.
تقریباً 54 اراکین اسمبلی اس وقت ہال میں ہیں اور انہوں نے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی. نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
متفقہ قرارداد پیش کر سو سلور تنجوستو پردباندی دباور یقین وکڑی. سردار ثناء اللہ زہری وویل،
میری اولین ترجیحات میں جو ہے سب سے زیادہ امن امان کا مسئلہ ہے. وہ کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب تھے کافی حد تک انہوں نے امن امان کے معاملے پر کنٹرول کیا ہے، لیکن مزید ہمیں
زما تر ټول مهم لمړی توپ د امنیت خراب وزه شکول دی. ډاکټر عبدالمالک د دې د پاره کوم کار کړی وو؟ موږ به تکل کوو چې نور دغه وزه شکو. د ویل چې د پرمختیا پروژې ته به دوام ورکوو. د ویل چې بلوچستان د رقبې پر بنسټ باندې د ایوا تر ټول لوی صوبه ده. د خلکو شمیره لږ ده. د روغتیا او د تعلیم لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. سردار ثناء الله زیری ویل چې دی به له بولان او له سینځخه د چشلو اوبه دلته راولي او کوټې ته ځندې د منګي اوبو زیرمه به هم پرانیسي. د اعلی وزیر د سری دغه بدلون د مری د تړون عملی بڼه والا. تیر ورځ ډاکټر عبدالمالک بلوچ استعفا ورکړی والا. په 2014 کې د مئی پر 14 باندې په عامه ټول ټاکنو کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي، نېشنل پارټي او مسلم لیگ نون له لوري دغه مایده سوي وه چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته گورنر او نورو سیاسي ګوندونو ته د اعلی وزیر لپاره د 2.5 کالو موده ورکړې وله. د مرید تړون دغه 2.5 کاله د دسمبر پر 9 باندې پای ته ورسېدل. د دسمبر پر 10 باندې وزیر اعظم نواز شریف د نواب ثناء الله زیری نوم د اعلی وزیر لپاره وټاکی. سردار ثناء الله زیری په 1961 کې د خوزدار د تحصیل زیری کلی انجیرا کی د اگست پر څلرمه باندې د دودا خان زیری په کور کې زیږیدلې دی. 45 کلن ثناء الله زیری تر 14 پوری زده کړې ترلاسه کړې دي. پرله پسې د صوبایي اسمبلی غړی ټاکل کېږي. سردار ثناء الله زیری نه یوازې د خپلې قبیلې سردار دی، بلکې دی چیپاب جالوان هم دی. نواب زیری ډیری قبایلی جګړې لري. تر دې لمخه نن غرمه رایلا حمید دورانی په لومړي ځل باندې د صوبایي اسمبلی سپیکر لپاره وټاکل سواله. له تیرو میاشتو څخه د سپیکر چوکۍ خالی ولا. دا لومړی شزه ده چې په بلوچستان کې د سپیکر لپاره ټاکل کېږي. رایلا دورانی زخه لیاقت هغه سوګند واخستې.
مې خپل اس کامیابی کو ذاتی طور پر مې خپل ماں اور بلوچستان کی تمام ماؤں کے نام کرتی
ہوں. چې د سپیکر چوکۍ زما لپاره یو لوی ننګونه ده. د دې په خبره چې په بلوچستان کې د شوزو ډیر درناوی کوي او د سپیکر لپاره دا ټاکل کېدل دا یو ډیر مهم برابري ده. تیر ورځ په اسلام آباد د مسلم لیگ نون په غونډه کې د سپیکر لپاره دا نومول سوی و. د سپیکر د انتخاباتو لپاره د کاغذانو د جمع کولو 10 بجې وخت ټاکل شوی و. پریزیډینګ افیسر لیاقت هغه وویل بل کاندید کاغذان نه جمع کړي، خو د جمعیت علما اسلام پی د صوبایي اسمبلی غړي مفتي ګلاب د سپیکر لپاره په ځنډ باندې کاغذونه جمع کړل چې بیا رات کړل سو. رایلا دورانی د وکالت ډیګری هم ترلاسه کړې ده. یو څو موده په صحافت کې هم کار کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. او اوسو د فارټا یوت فیسټیول په نوم چې د قبایلي سیمو د ځوانانو چې کمی لوبې شروع شوې دي په جمرود کې په غټ میدان کې په دې کې د یو شمیر لوبو لوبغاړي برخه اخلي. هم دغه ځای نه زمونږ خبریال شاهین شاه یو رپورټ را لېږلی دی چې پکې یې د پولیو اغیزمن ماشومان ځوانانو چې فوټبال او د کرکټ د ټیمونو برخه دي د دې سره خبرې اترې کړې دي چې دوی ته هم د لوبو په میدانونو کې موقع ملاو شوې ده. دغه رپورټ شاهین شاه افریدی تاسو ته وړاندې.
د اولنی گورنر فاټا یوت فیسټیوال په دویم ورځ نن په جمرود خیبر ایجنسی کې د ځایی لوبغاړو سره په جمرود سپورټس کمپلیکس کې ومنځلې شو. د دې غونډې مشر میلما د فاټا ایڈمنستریشن سیکرټری ظهیر الاسلام او د خیبر ایجنسی ایمینه شاجی ګل او د پولیټیکل انتظامیه شرکت وکړو. په دې فیسټیوال کې د خیبر ایجنسی بیلابیل سیمو نه راتلونکي لوبغاړي به مختلفو لوبو کې برخه اخلي او د جمرود شاکر سره تعلق لرونکي کلیم الله کنچ پخپا د پولیو رنج وهلې په فوټبال کې د ګولی په حیث برخه اخلي او دوی وایي
دا مونږ هغه چې مونږ په دا هغه کې مونږ مخکې لاړ شو او مونږ کم پاکستان قومي نېشنل ټیم د فیډ والا معذورو والا مونږ پاکي حصہ اخستل غواړو. مونږ چې پاکي قومي ټیم کې مونږ ولو بیږو دا مونږ یو چانس دی دلته راغلی چې مونږ دا چانس نه مو پایدې نه موقع وچه.
خو بلخوا د باړې نه راتلونکي یو بل د پولیو رنج وهلې کرکټ لوبغاړی ګلزار احمد خوشبینه دی او وایي چې دا د پاکستان مشهور لوبه ده او د خیبر ایجنسی نور وتلو لوبغاړو په شان دی هم د معذوره لوبغاړو په فهرست کې خپل نوم پیدا کولو کوشش کوي او وایي چې داسې هلې ځلې د دوی دپاره یوه غټه موقع ده.
کور کلی کې کرکټ لګول که مونږ لاته نه موقع نه ملاویږي لکه دا شانې څنګه چې دا فیسټیول
مشر مینما ظهیر الاسلام دا فیسټیوال د امن نخه وګرځوله او په هر کال یې منعقد کولو یقین دهانی ورکړه. شاهین شاه، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، جمرود، خیبر ایجنسی.
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجړه کې د پیالې کړنګني د چینک ټنګني نو هغه به ملا سوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوکی کا
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو دے د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وای چې خوشا 300,000 کډوال او د کډوالو ماشومان په جرمنی کې دا وختي سہولتونو او تحفظ ته ضرورت لري. یونیسف ویلی دی چې دوی د حکومت سره د مرستو لپاره په یو پیکیج او په ګامونو باندې هم کار کوي چې د دغه چیلنجونو مخنیوی وکړی شي. په دې حق باندې د وایس آف امریکا یو رپورټ تاسو سره زمونږ همکار ارباب محمود دلی وړاندې کوي.
جرمنی ته سخت کال نږدې 300,000 کډوال او پناګزین رسیدلی دي. په دې کې زیاتره د شام او افغانستان سره تعلق لري. دا خلک په خپل ملکونو کې د جنگونو او زور زیاتونو د بچ کېدو لپاره ډېر په ګرانو لارو سفر کوي. یونیسف وایي که هر څه دا خلک خپل منزل ته رسیدلی دي، خو د هغو 300,000 ماشومانو لپاره د یو لوی غیر یقیني سفر شروع دی. دا واړه د زور زیاتې زیات ښکار کېدلی شي. د یونیسف غړې سارا کرو برلن کې د دویم عالمی جنگ په یوه زړه ودانۍ کې ځای شوي نږدې 2,000 کډوالو او پناګزینو سره د لیدو وروسته واپس جنیوا ته راغلې ده. دا وایي په خیمو او نورو عارضي ځایونو کې دا کسان ډېر معمولي حالاتو کې ژوند کوي.
The exposure that children and women have to violence, to sexual abuse, to exploitation.
مونږ ډېر د تشویش وړ اشاره لیدلې دي. په دې هنګامي مرکزونو کې د خزه او ماشومان د تشدد او د جنسي زیاتونه د بچ کېدو هیڅ بندوبست نه لري. یوازې په دې مرکزونو نه، بلکې د ملک په نورو علاقو کې هم ځای شوي خلک د دې خطرو سره مخ دي. کرووی د کډی کونکو ماشومانو د حالاتو او ضرورتونو په حق ډېر کم معلومات لري. په خاص توګه هغه 50,000 ماشومان چا سره چې څوک هم نشته. دا وای د دې ماشومان د تحفظ او خیال ساتلو لپاره دوی شمیره او نور معلومات نه لري. خدا ته مسرګندوي چې یونیسف به په دې ډېر زر قابو ومومي.
Fall into the youth and welfare system while often accompanied children are the ones that fall between the cracks.
کوم ماشومان چې بيخي سوک نه لري هغه د ځوانانو او خیر خګړې په دایره کې راځي، خو سوک چې د چا سره راغلي دي هغه د ماشومان لپاره د مرستو لري پاتې کیږي. دوی سکول ته نه لیږل کیږي، دوی د لوبو ځایونو او د زده کړې ځایونو ته رسائی نه لري. کرو وای یونیسف په ټول ملک د ماشومانو د خیال ساتلو او تحفظ لپاره نږدې 200 مرکزونو کې د حکومت سره مرسته کوي. دا اداره به د حکومت او د جرمني شخصي ادارو سره په مرسته د خطرو سره مخ د ماشومانو پیژنګلو کوي. ماشومانو ته به د لوبو او د زده کړې مواقع ورکوي، په نفسیاتي توګه ځپلي شوي ماشومانو علاج به کوي او په مرکزونو کې به د دوی د تحفظ نظام نور هم مضبوطوي.
اذر من اوریدونکو د ډی وی ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري او د مهاله په پاکستان کې د شودون د جوړ خوراکي توکو کاروبار دومره کامیاب نه دی او د دې وجوهات څه دي؟ د دې په شاو کوم وجوهات دي چې دغه کاروبار هلته ډیر نه دی او هم دې کې ډیره ګټه نه ده ترلاسه شوې؟ په دې حق له د ډی وی ریډیو خبريال ملک فقاس یو ریپورت تیار کړی او ریډیو ته تاسو پام راګرځو.
د پیور کولو ساروی چې چا کروي هغه پر روزګار دی او په ګټور روزګار. په صوبه کې دومره ساروی دي څومره چې د خلکو تعداد دی، خو بیا هم سوچه په هر انسان ته نه ملاویږي، ځکه د ظریفو خونتون د لایف سټاک شعبې ډین پروفیسر سبحان قریشی وایي چې د دې اصل وجوهات ناپوهتیا، د تعلیم کمی او د وسایلو ناپیژنګلو ده. په دې مد کې دوی نړیوال کانفرنسونه منعقد کوي چې ساروی پالونکو او کاروباریانو کې په دې حقله پوهه خوره کړي. نوموړی وایي چې د ترکی حکومت د سارو پاللو او روزګار له د صنعت درجه ورکړې ده چې د ملک په سر غټې فائدې ترلاسه کوي. ځکه ډین سبحان قریشی په دې اړه د ترکی په امداد داسې قسمه حل ځلې شروع کوي چې د صوبې عوام او کاروباریان به خوشحاله شي.
سلجوق یونیورسيټي دلته یو ټیکنو پارک جوړ کړی دی. دغه ټیکنو پارک اتو کالو کې سل کمپنیانو داسې جوړ کړی دي چې دغه د اربون روپیې ملیت دی او چې کوم دغه دی اګریکلچر د لایف سټاک سیکټر چې کوم دی دته انډسټریل شکل ورکړی دی. نو موږ په دې کانفرنس کې یو معاهده وکړه دغه سلجوق یونیورسيټي سره، په دې باندې دستخط وکړو ټیکنو پارک سره او ډیری ساینس پارک مینځ کې مې یو معاهده وکړه.
دوی دلته د ډیری ساینس پارک په نوم د روزګاری او پالون کې طبقې دپاره یو پلیټ فارم شروع کوي چې په دې روزګار کې جدت تراشي.
موږ ډیری ساینس پارک ته د اتاریټي یا د بورډ یو شکل ورکو چې دا یو خود مختاره اداره وي او دې کې د ګورمنټ یا د بزنس مینانو سره داسې نه چې دې ته نقصان ورسوي، بلکې هر سړی راځي او خپل خپل رول مدا کوي، خپل خپل فائده مغلي. دا اتاریټي به دا کار وي چې کوم دا زموږ وسایل دي اسکیټډ فارم کې دي، ارګنایز نه دي، دا موږ صحیح طریقې سره ارګنایز کو، دې کې کوالټي کنټرول راولو، دې کې بزنس کنسپټ راولو. ځکه چې یو سړی صرف فارمینګ کوي نه دی ته پروا نه کوي چې د سره سرویس عمر دي، د دولت عمر دي او د مینیج کوي څنګه. لکه یو سړی دی چې هغه سره 200 چلې دي یا سره 500 میخې دي، دا یو غټ انویسټمنت دی، نیم کروڑ روپۍ، او دې د انویسټمنټ نه فائدہ صحیح نه اخلي. کله چې جمع وګورې، کله ماشومان سکول وګورې، کله نور د لیوینګ سټانډرډ وګورې، دا دې صحیح طریقې سره دغه نه فائدہ نه اخلي. او دې سره سره چې دې نه کوم خوراک راځي غوخه یا پی نغم د انسان د استعمال قابل نه دی، د کی دومره ټاکسین، دومره زهر، دومره بيماریا نه جراثیم پکې موجود وي چې دا انسان قابل نه دی. نو ډيري ساينس پارک دا کوشش کوي چې دې سړی سره چې سمرا وسایل دي دا صحیح طریقې سره استعمال شي، دته هم فائدہ ورسي او د خلکو ته هم فائدہ ورسي.
نو ماوله وای چې دوی امریکای دفاعي محکمې سره هم د صفایې په حق لبانې مشترکه حل ځلې روانې دي.
امریکای چې کوم ډیفنس محکمه ده هغه سره د ریسنس پارک یو کار شروع کړی دی، بایو ریسک مینجمنت، چې کوم زموږ د فوډ چین دی، چې کوم د خوراک راځي پی اگئی او چې کوم غوښه ده، د دې د فارم نه تر کنزیومر پلیټ پورې ټول مارکیټینګ چینل کې موږ ټرای کوو چې دې چې کوم زهریلي مواد دي یا د کوم جراثیم دي، بیماریانه دي، د دې تدارک وشي.
څنګه چې دوی د پوهنتون پروفیسر هم دي، غواړي چې په تعلیم کې هم دوی طالب علمانو ته داسې پوهه ورکړي چې د ډیګري اغېستو نه پس هغوی د ملک او صوبې د پاره فائدہ مند وګرځي. حکومتي او غیر حکومتي ادارې د پایو شودو او غوښې په مقدار کې د اضافه د پاره مختلف پروجیکټونه هم لري چې نه یوازې د صوبې دننه پیداوار کې اضافه وکړي، بلکې صوبه کې دننه دومره گنجائش تا چې پوره ملک ته فائدہ ور کی صرف کپالون کی دروایتی طور طریقوں پزے نوے نسلونا اور نوے طریقے پلے کی. ملک وقاص خان وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو پہ خبر.
وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو
استاسو پورٹول نڑے کے پوے پانا ہم اور ادل شی
زمون دا ویب پانے پتہ دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.